نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې بحث ته ځانګړې شوې ده. په دې بحث کې د طالبانو د حکومتي جوړښت په وروستیو بدلونونو خبرې کیږي. تاسو خبري چې د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ځایناستی اوس د طالبانو د پخوانی رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ټاکل شوی دی. دا چې دغه بدلونونه په څه معنا دي په دې اړه میرمن را بلل شوی دی بحث وړاندې در سره واوري. خو اوس په مکرې دي د سات خبرونو ته. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت په زغر د غوښتي چې د هلمند د سیند اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې ښاغلی رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي طالبان دي د دا خبرې بابزه نه ګڼي بلکې جدي دي وګڼي. ښاغلی رئیسی ویل که چیرته د افغانستان لوری دا پلمه کوي چې په بند کې اوبه کمې شوي نو باید د ایران متخصصانو یو پلاوي ته اجازه ورکړي چې سیمه له نږدې وګوري. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1450 لمریز کال کې د هلمند د اوبو معاهده لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې په یو نورمال او له اوبو ډک کال کې د هلمند د سندیزی حوزینه ایران د 840 میلیون مکعب اوبو حقابه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2021 کال په اګست کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال د دې سند د کتو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې د ښاغلي مکال په مشرۍ دا کمیټه راتلونکې اونۍ د مې په 24مه پر دې مسلې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن کانګرس ته د سپکاوي په تورن کړي او کنه رایه واچوي. په داسې حال کې چې پاکستانی پولیسو له د پخواني صدر اعظم عمران خان کور محاصره کړی د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي عمران خان باید ونیول شي. رانا ثناءالله دا خبرې د یوه پاکستانی خصوصي تلویزیون آج نیوز سره تېره شپه ناوخته په مرکه کې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو G7 په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی. دغه تبه د مې میاشتې 23مې پورې د وو لویو صنعتي هیوادونو غونډه دوام ولري. افغان ملي اتن د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پانتون د ښکلو هنرونو په هنزي په نصاب کې شامل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې اتن په نړیواله کچه د داسې یو مشهور پانتون په نصاب کې شاملېږي. د ویسکانسن پانتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټینج وایي د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامل کړه.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم د طالبانو په سرپرست اداره کې به څه تغیرات راشي. دا پښتنه وروسته تر دې جنو مطرح کړی ده چې د مولا محمد حسن اخوند پر ځای مولوی عبدالکبیر تواک وسپارل شو چې د ریاست الوزرا چاري مختیوسی. مولوی عبدالکبیر د 2001 کال د جنوري په 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې د دې لپاره شامل شوی و چې د طالبانو په لومړي دوره کې د اقتصاد وزارت ته هم رستیال د وزیرانو د شورا غړی د ننګرهار والی او د شرق سون د مسؤلیت چاري مخ ته وړي. مولوی عبدالکبیر شپېته کلن دی او له واشنگتن سره د دوحې د تړون پلاستیکې دوکې چې له افغانستانه یې د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار پرانیسته مهمه ونډه لرله. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل چې مولا محمد حسن اخون لښ ناروغ دی او پختر کې کندهار ته د استراحت لپاره ولاړ. د شاغل مجاهد په وینا مولوی عبدالکبیر به د ریاست الوزرا د کفیل په توګه کارونه مخته وړي چې چارې ټکنې نشي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخون له لوري د مولا محمد حسن اخون د برطرفه کېدو راپورونه ورکړي وو. که هر راز وي د طالبانو په کابینه کې دا تغییر په څه معنی دلته لمیل منو سره چېړو. په دې خبرونه کې مو اسحاق اتمر د پانتون استاد صلاح الدین سعیدی د سیاسي چارو کتونکو او شاه محمود میاخیل د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسول او ویان ته د بحث لپاره بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی به راشم میاخیل صاحب، تاسو ته څه فکر کوي چې د طالبانو د رئیس الوزرا د یو په ځای بل ته د کفالت چارې سپارل په څه مفهوم؟
سلام دې ورسېږي تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته. البته تغییر و تبدیل خو په هر حاکمیت کې وي، رامنځته کېږي، اما د طالبانو دغه تغییر و تبدیل چې کومی دی، دا ښکاره یو نوه رقابت د څرګندېږي چې هغه د قندهار او کابل ترمنځ، یعنی د وزارانو ترمنځ موجود دی، ځکه په د دې په سیستم کې ملا برادر مهم مرستیالو او همدارنګه حنفي د هغې بل مرستیالو، نو دا چې ملا برادر زیات قوت درلوده او حنفي کم نفوذ درلوده، نو په دې خاطر باندې دی و مولوي کبیر چې هغه هم مرستیالو هم دنده خاصه معلومه نه وه، نو هغې تعیین کړه. نو دې د خاطره چې کندهار غواړي چې په کابل کې چې کوم سرپرسته اداره ده په هغه باندې کنټرول ولري، اما په عین حالت کې مولوي کبیر د پېښور د شورا مشري هم کوله، کوم چې نو تاسو د کوټې شورا درلودله، دیو درلودله د پېښور شورا وه، او همدارنګه د حقاني نیټورک. نو دا په حقیقت کې د یو ګروپ مشري درلودله چې هلته د پاکستان سره نږدې اړیکې درلودله، او نور مسائل باندې د کولې شتون سره بحث وکړو.
مننه میاخیل صاحب. په همدې برخه کې مخکې تر دې چې نورو میلمنو ته ورشم، د مایکل سیمپل خبرې لرو چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د مرستیال د استازي په توګه دنده ترسره کړې او په افغانستان او پاکستان کې څه باندې 15 کاله ژوند کړی دی. د ته په لویدیځ کې د افغانستان په ارتباط د غرب د یو مهم کارپو په سترګه کتل کیږي. مایکل سیمپل ازادي راډیو ته وویل چې د مولوي کبیر ټاکنه ډیره مهمه نه ښکاري، خو تر دې وروسته ممکن مهم تغیرات راشي. په ورته وخت کې د ملا برادر په اړه د څرګندونه اورو.
ملا ابوغانی برادر میکانیست نیکا سرپرست نیکا تاین شوت.
ممکنه و چې ملا عبدالغنی برادر سرپرست و ټاکل شي، خو دوه دلایل و چې دا کار ونه شو. یو دا ویره و چې خلک انتقاد ونه کړي چې ټول واک په مشرتابه کې د کندهاریانو په لاس کې دی، خو بل ستونزه دا ده چې امیرالمؤمنین ویریږي چې ملا برادر په خپله د طالبانو په منځ کې یو قدرت دی، او خصوصا په پوځي برخه کې دی ډیر انډیوالان لري، نو لازمه نه و چې دته واک وسپاري او صلاحیت زیات شي. بل مرستیال سلام حنفي دی، د شمال له ازبکانو څخه دی، چې په خوا یې څو ځله اشاره پر امیرالمؤمنین انتقاد وکړ، نو هغه یې هم سرپرست ونه ټاکه.
د مایکل سیمپل څرګندونې. اوس پر راشم اتمر سپتاس ته ساق اتمر د پانتون استاد، تاسو څه فکر کوئ چې د ریاست الوزرا نه د ملا محمد حسن اخون اړخ ته کول او موقتی واک یا سرپرستی مولوی کبیر ته سپارل په څه مفهوم؟
مننه شوار صاحب، تاسو ته درنو میلمنو ته او ټول اورېدونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. زما باور داسې دی چې تر اوسه پورې خو ډېر وختي دی چې سړی دغه اختلاف نظر د طالبانو په حکومت کې وګوري چې ګویا واقعا دغسې کوم هدف دلته شتون لري چې مثلا یوه ډله دی چې هغه قوي ډله دی او ټول واک د هغوی په لاس کې دی. دوی ورو ورو د قدرت د انحصار په خاطر دغه نورې ډلې ضعیفي کوي. یعنی دا اوس ډېر وختي دی چې مونږ په دې باندې حکم ورکو، لیکن تر کوم ځایه پورې چې زه خبر لرم د ملا برادر استحقاق واقعا کله چې طالبانو واک ته رسېدل، هغه مقام چې په اصطلاح ملا غنی برادر درلوده په طالبانو کې، یعنی پس د طالبانو د مشرتابه نه دویم کس باید دی وای، ځکه د هی په مذاکراتو کې ټول مذاکرات د دې په افتکار ترسره شول، همدغسې تقریبا تر یو اندازې پورې نرم سړی دی، او په مغه وخت کې د هغه وخت جمهور رئیس ښاغلي کرزي د دې په خلاصولو کې چې دی په پاکستان کې بندي و هلزل وکړي او تقریبا د سولې د پروسې د شروع کېدو سره سم دا سړی یو نوی ریکلام شوی و په اصطلاح ټول خلکو پېژانده او په دې نوم پېژانده چې د نسبت نورو طالبانو ته سخت دریځه نه دی. لیکن په هر صورت یو مشکل چې ملا غنی برادر لري هغه دا دی چې د دې ارتباط یا د دې نږدېوالی پاکستانیانو سره ډېر زیات نه دی په تناسب د مولوي کبیر. مولوي کبیر ډېر وخت اول خو په لومړۍ دوره کې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې د په جلال آباد کې والي و، بیا رئیس زون و، او په مخه وخت کې هم د دې ارتباطات ډېر و. مولوي کبیر تر یو حده پورې پاکستان ته نږدې و، مخصوصا د پاکستان نظامي حلقاتو ته د هغه وخت نه ډېر نږدې پاتې شوی دی. د هغوی د
مننه اتمرسب. البته د مولوی کبیر په برخه کې چې تاسو دا خبره وکړه، الجزیرې تلویزیون خبر ورکړی دی چې مولوی عبدالکبیر په 2015 کال کې د طالبانو د مشرانو په هغه ډله کې شامل وو چې د پاکستان د استخباراتو ایسای له لوري نیول شوی وو. البته الجزیره وایي چې دقیقه نیټه لا دوی نشي معلومولی چې د 2015 کال کومه ورځ وه، اما مولوی کبیر هم ایسای یو وخت نیولی وو. اوس پر راشم د سیدی صاحب نظر واخلم. سیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دغه تغییر به د طالبانو په دغه اوسنی نظام سرپرست نظام کې نورو تغییراتو ته هم زمینه برابره کړي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې خبرې تکرار نه کوم، زه به هغه نقاط ووایم چې ویل شوی نه دي. متاسفانه په تیرو اتلسو میاشتو کې د طالبانو سیاست دومره پوخ سیاست وو چې موږ د اصلي موضوعاتو چې د مشروعیت سوال دی د هغه نه ټیټ راغلی استو، کله په تعلیم او تربیه او کله په رئیس الوزرا کله په هغه. دا نظام مشروع نه دی او مشروعیت ته تعهد نه لري. دا هغه بنیادی خبر ده. دا چې په دغه تغییراتو باندې یو سلسله اعتراضاتو ته جواب ویل کیږي او د هغه په نتیجه کې د مولا ملا عبدالکبیر مشخصات او تیره روستۍ خبره دا ده چې د پاکستان سره ښه روابط لري. دا چې په ټول د دې کې څومره تایید شوی دی یا نیول شوی دی دا په خپل ځای، اما د ملا برادر او د بل معاون په تناسب د پاکستان سره ښه روابط لري او په عین حال کې د حقانی ډلې سره هم ښه روابط لري. او په عین حال کې یو تغییر، مثبت تغییر په دې دی چې کله چې د قطر صدر اعظم او رئیس استخباراتو سفر وکړ او نورې ناستې په منطقه کې راغلي، داسې تعهدات به وي چې یو سلسله تغییرات راشي. او زه په مجموع کې مثبت تغییر وینم، اما په بنیادي شکل باندې تر هغه وخته پورې چې طالبان په یو سلسله بنیادي مسایلو د هغه جملې څخه د مشروعیت په مسایلو باندې د تمامت خواهی د مسایلو او یو سلسله نورو چې خپل دیدګاه بدون د دې چې مشروعیت ولري تطبیقي مرجع د تصمیم گیری مشروع معلومه نه ده او د ټوپک د زور حاکمیت، دا هغه بنیادی سوالونه دي چې مخکې چې معلومه نشي دا تغییرات.
مننه سیدی صاحب. مننه سیدی صاحب. وړاندې په خبرونه کې په همدې هم خبري وکړو چې ځینې په دې باور دي چې ممکن دغه تغییر د دې باعث شي چې طالبان په دې فکر وکړي چې نظام مشروع شي او یا ممکن ځینې تغییرات راولي. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو. لوی خبرتیا وروسته د فیسبوک له لارې ازادي راډیو ته د اوریدونکو یو شمیر هغه نظریات له نورو سره شریکو چې مشته را لېشلې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي چپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. احمد شیبانیان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري تاهر روشن مختوړي. په دې خبرونه کې مو د بحث موضوع دا ده چې د طالبان په سرپرسته اداره کې به د رئیس الوزرا له بدلون وروسته آیا نور تغییرات راشي او کنه. د بحث لپاره مو صلاح الدین سعیدی، شاه محمود میاخیل او اساق اتمر ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک له لارې ګڼو اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي. تقریبا تر اوسه پورې 122 تبصری شوې دي. یو څو به یې له تاسو سره شریکې کړم. وروسته وړاندې په خپرونه کې به یو څو نورې هم له دې تبصرو راواخلم. خالد ریحان لیکي، ممکن دا بدلون د قطري چارواکو راتګ وروسته د هغوی په امر شوی وي، او ممکن د نورو بدلونونو خبر هم شوی وي چې دا به وخت او زمان ته په کتو وشي. اکرام مومن لیکي، الله تعالی دې شته نظام ته توفیق ورکړي تر څو همدې مظلوم خلکو او خاورې ته خدمت وکړي. د بیا اوږد پیغام لري او لیکي چې په دې حکومت پسې هم تاسو بدرد وایستئ، په مخکنیو حکومتونو پسې مو هم بدرد ویل. البته دا اوس ازادي راډیو خو بحثونه لري، بحثونو کې چې خلک څه وایي، موږ هم مایک خلکو ته سپارو. قسیم درویش لیکلی، موږ ته د دوی بدلون ډیر عادي دی، لکه د ولسوالۍ ولسوال چې بدلی شي ځکه دوی د ولس په رایو نه تر اخلي. سلطان غزنوی لیکلی دی، زما نظر دا دی چې دا بدلون د طالبانو سیاست د امریکا سره په ګډه دی او دا به د ښوونځیو خلاصېدو ته لار پرانیزي. نو دا ښوونځي که وروره هر څوک پرانیزي دا خوش خبره ده. او معصوم شینواری لیکي، دا ولس نه مني، دا تغییر ولست د منلو نه دی. نور پیغامونه هم راغلي دي وړاندې په خبرونه کې له میلمنو سره شریکو. میاخیل صاحب، که ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، تاسو مخکې وویل چې دا تغییر په څه مفهوم، لیکن اصلي خبره دا ده چې یو ګام هم واخیستل شي، آیا فکر نه کوي چې په دې پسې ممکن بل ګام واخیستل شي که چیرته دا ګام حقیقي اخیستل شوی؟
مخکې چې دغه یو اولیدونکي وویل، دغسې تغییرات وزیران یې تغییر و تبدیل کړل، نن والی وي سبا ته قومندان وي، نن قومندان وي سبا ته بل ځای کې والی وي. د هر ولایتونو کسان څو ځلې تغییر و تبدیل شوي دي. نو په دې خاطر باندې دا تغییرات د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، لکه سیدي صاحب ته هم اشاره وکړله. مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع حکومت په دې زمینه مساعده که نه مساعده، ځکه چې یو نظام داخلي مشروعیت ونه لري نو هغه نړیوال مشروعیت هم ترلاسه کولی نه شي، او نشي کولی چې حکومت ولي خی کې انکشاف رامنځته شي او امنیت هم تعمیل کړي. نو په دې خاطر باندې مهمه مسله دا ده چې د مشروعیت طرف ته دې څنګه قدم اخلي. اما زه فکر کوم چې دغه تغییرات فقط خپل قدرت د انحصار او د خپل قدرت د ساتلو لپاره ګامونه دي، ځکه چې اوس موږ تاسو ګورو چې زیات قدرت په قندهار کې ده، او د دې امیر المؤمنین چې اوس په الله چل دي نه ده، او خلکو سره سوال نه هم موجود دي. یعنی دا غزه نه فرمانونه صادریږي او تغییرات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې دا د انحصار د قدرت لپاره او د قدرت ساتلو لپاره وسیلې دي، نه د حکومت ولې د خوالي لپاره.
میاخیل صاحب، که چیرته قدرت متمرکز وي په قندهار کې لکه څنګه چې تاسو وایست، اما د مولوي کبیر له راتګ سره خو بیا ستاسو دا خبره یو څه په دې دلالت کوي چې له قندهار قدرت بیرته نورو سیمو ته لیږدي.
نه، د قندهار نه قدرت نورو سیمو ته نه لیږل، ځکه که چیرې دی غوښتل چې قوي کس رامنځته کړي، نو ملا برادر په حقیقت کې د ملا محمد عمر معاونم و،
خو هغه هم د جنوب غرب د حوزې و، یعنی بیا هم د قندهار قدرت زیاتېدو ورسره.
یعنی هدف د قندهار نه دی، د قندهار او د جنوب خبره د طالبانو په سیستم کې ده، رهبری په قندهار کې ده. نو په دې خاطر باندې موږ قندهار یادو، دلته د قندهار او د جنوب او د شمال او شرق مثلا ده. یعنی دی وړي چې قدرت چې همدغه چې اوس په فکر وکړه، دوه کاله وشو تقریبا چې امیر المؤمنین چل ولند او فرمانونه صادره، نو دا په خپل یو نو حتی وزیرانو هغه نه تر اوسه پورې، نو دا په خپل یو لوی مشکل ده چې د دې حکومتداري کې او تیر موده کې، یعنی په تیره دوره کې دیو تقریبا 13 کاله تیر کړل او 17 حکومت درلوده، او ان ماډل تیر وخت هم دا و چې امیر المؤمنین په قندهار کې و او ادارې په کابل کې و، او د دې ترمنځ تضاد هغه وخت کې موجود و. کستاسی عدیدی مولا ربانی هغه وخت کې د کابل د موقت ادارې یا سرپرست ادارې مسئول، او یو نو کشش یو نو جنجال موجود و چې بیا هغه بل اخر په مرموز شکل باندې په اسلام آباد کې لمنځه لاړو. او مرشونو په دې خاطر باندې دغه کشمکشونه د دې ترمنځ که هر څومره دی خپل وحدت وخی خو ظاهر امداده چې دا موجود دی. تاسو د حنفی اعتراضات ولیدل، تاسو د حقانی اعتراضات ولیدل چې په خپل امیر ملي باندې وکړل مکتبونو په باره کې، او یا غیر انحصار د قدرت چې هغه تیرو ورځو کې هم حقانی خبرې وکړلې، نو دا اختلاف موجود دی. اما دوی غواړي چې دغه پټ وساتي او قدرت زیات متمرکز کړي، نو دا زیات متمرکز نشي کولای چې افغانستان ستونزه حد کې او نظام لپاره یا د سیستم جوړولو لپاره مؤثره تمام شي.
مننه اتمر صاحب، کستاسو نظر واخلم. میاخیل صاحب خوب وایي چې څه به ونشي په دې برخه کې، لیکن که چېرته ستاسو نظر واخلم، دغه تغییرات که څه هم د طالبانو په منځ کې دي، د دوی خپله یو کس راځي د بل کس ځای نیسي، دغه تغییرات که د اختلافاتو په سبب وي که د غیر اختلافاتو په سبب وي، یو قدم نه دی چې مخته اخیستل کېږي؟
زه فکر کوم چې موږ او تاسې اوس ډېر خوشبینانه قضاوت کوو، لیکن اصل خبره زما په فکر داسې نه ده، ځکه چې طالبان تر اوسه پورې په دغه برخه کې ویلي نه دي. صرف دوی ویلی چې ملا حسن اخوند مریض دی او اضطراب ته ضرورت لري، او دا د اوس خبره نه ده. ملا حسن اخوند تقریبا د ډېر وخت را په دې خوا مریض و، او دا خبرې حتی داسې اوازې وې څو میاشتې مخکې چې ملا حسن اخوند استعفا کوي، لیکن استعفا یې ونه کړه تر دې اوسه پورې. خو په هر صورت اوس مشکل خبره دا ده چې ملا حسن خو ناموقوف نه دی. که ملا حسن موقوف وی، نو ملا کبیر به د هغه په څوکۍ باندې ناست، اوس دی په کفالت ناست دی، او کفالت داسې معنا لري لکه چې دی موقتي. خو په هر صورت زه د طالبانو په حکومت کې څه داسې مهم طرز فکر هم نه وینم، او دا ممکن هم ماته نه ښکاري، او نه دغه د قطر آیات راتګ کوم تاثیر غورځولی. که داسې ښه ووایي، نو بیا دغه رسنۍ، نړیوال رسنۍ په دغه برخه کې داسې چپ نه پاتې کېدل، او ځینې بلګې به دوی پیدا کول، یا خپله دغه د طالبانو رهبري به ځینې خبرې د دوه درې ورځو کې په رسنیو کې داسې کړې وای چې د دې ښکارندوی وای چې ګویا دوی ورو ورو دې ته چمتو شوي دي چې خپل حکومت پراخ کړي، د خلکو غوښتنه دې ومني، خپل مشروعیت د خلکو نه واخلي، او داسې نور خبرې د قانون مسله وه، یا دغه مسلکي کسانو ګمارل و. دا تر اوسه پورې د دولت د یو چارواکو نه ما نه دی اورېدلی، او زه داسې فکر کوم چې مونږ ته همدغسې یو خوشبیني پیدا شوه، یا خلکو ته چې ګویا دغه تغییرات نه داسې د دې سبب وي چې شاید د طالبانو په فکر کې ځینې تغییرات راغلی، یا د نړیوال فشار تر لاندې دوی دا کار کړی. خو زه په دې باور هم نه یم، زه
مننه اتمر صاحب
چې داسې تغییر پیدا کړی.
د ستاسو د خبرې په تایید، مایکل سیمپل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې پخوانی مرستیال استازی ورته نظر لري. دا ازادي راډیو ته ویل دا سره اور
په نظر ایمان ای تغییر جالب است.
زما په نظر دا تغییر جالب دی، خو د اوس لپاره ښایي د طالبانو پر حکومتولۍ تاثیر ونه کړي. د دې لپاره چې ملا محمد حسن د وزیرانو د شورا د مشر په توګه هیڅ ډول اجرایوي صلاحیت نه درلود، او د ده ځایناستی مولوي صاحب عبدالکبیر به هم همداسې وي، بس کار به یې دا وي چې په اونۍ کې ممکن یو ځل د وزیرانو د شورا مشري وکړي، له څو میلمنو سره چې ښایي څو پکې بهرنیان وي ملاقات وکړي، چې له هیڅ راز اجرایوي صلاحیت څخه نه برخمن کیږي. خو نور اساسي تغیرات ښایي تر دې وروسته راشي، او دا څه چې شوي دي د ذبیح الله مجاهد په خبره عادي پرېکړه ده. دا چې تر دې وروسته څه بدلونونه راځي دا به مهم وي.
سیدی صاحب، د مایکل سیمپل په خبرو کې په دې اخره کې دا خبره وه چې ممکن نور تغیرات راشي، یعنی دی داسې یو نظر لري، تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. په تاسف سره خارجي منابع او د هغه متخصصین یوازې او یوازې تر دننه پورې خپل ګټه په نظر کې نیولې دي، او د افغانستان د مازلې د مشکل د پاره کار په عمل کې نه دی کړی. زه تصور نشم کولای چې د طالبانو په ارزشي سیستم کې، د طالبانو په طرز تفکر کې، د دې حکومت پراخول کوم معنی ولري. دا د سره معنی نه لري. زه له سره په دې باندې باورمن نه یم چې دا حکومت، دا اداره او دا سیستم دی په یو څو افرادو واردولو باندې او په یو څو اجنټانو واردولو باندې پراخ کړی شو، دا به مشکل حل کړي. نه، دا د حل لار نه ده. د حل لار تر هغه وخت پورې نشي ترلاسه کېدلی چې موږ کومه نوې اختراع ونکړو، مشروع حاکمیت ته د یو فرد یو رایه لپاره کار ونکړو. دا کار به په مقدماتي شکل په ناستو، کنفرانسو، لوی جرګو کې، اما دا ناستې، کنفرانسونه، لوی جرګې، بیا هم د ملت په ځای یو څو انتخابي د مختلفو په اصطلاح تاثیراتو لاندې دا باید تصمیم ونی. دا تمام باید د دې زمينه برابر کی چې د هغه په نتیجه کې موږ کوم بشري بل احترام نه ده په کار نشي کېدلی او نشته. هغه اختراع شوی ده، هغه اختراع ده چې د دې وطن یو وګړی یو رائے نظر وکړي، او د هغه په نتیجه کې تاریخ د حکومت کې امارت اسلامي د شپږم سم په پوره تړل دي کنه تړل دي، اما په دې حکومت کې یو څو نفر شریکول او حاکمیت پراخول د بې معنا ام فهمه او غیر عملی به معنا خبر ده. په دې خاطر باندې بنیادی حل په بل ځای کې ده. هغه بنیادی حل په سیستم سازی باندې توافق ده، په لارې باندې توافق ده. د دې لپاره هم لارې شته، هم افراد شته، او هم د افغانستان دقیق قوي کارونه شته چې په مختلفو حرکتونو کې راټول شوي دي، مدافعان منافع ملي او نور چې په یو ستر پلیټ فارم کې ایجاد شوي دي او ستر ائتلاف اعلان کړي. د دې سره یو ځای د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نسخو باندې توافق دی، نه دا چې په طالب کې دی یو څو نفر نور کادرونه راشي. دا پرو اکسفورد پروفیسور چې راشي، متخصص د حقوق بین الدول، به یې هم د افغانستان لپاره په درد نه خوري. هغه یو تجدید شوی حاکمیت د پراشوتي حاکمیتونه پروفیسوران دا تر څو چې مشروعیت ونه لري، د مشروعیت لپاره لارې دي، دا هسې وخت ځای کول دي او د حل لار نه ده. او مایکل زیک نور څه دي، دوی اکثرا د دې د غلطو مشورو پر بنیاد باندې د افغانستان د تراژدي سره مخامخ شوی دي او لا هم دا پروسه جوړه هم پیسې.
مننه سیدی صاحب. بیا خپله تاسو فکر کوي د دې مایکل سیمپل دغه خبره چې تر دې وروسته ممکن ځینې تغیرات د طالبان په حکومت کې راشي، څه فکر کوي؟
نو لکه مخکیم ویلې شروع ته وکړه چې تغییر او تبديل خو دا په ټولو جهانونو کې او دا کې رامنځته کیږي، اما مشکل د افغانستان حل کول نشي. هغه دا ده چې په افغانستان کې باید یو مشروع حکومت د قانون په اساس باندې رامنځته شي، او لکه صحیح چې ویلې چې تګلاره په کار ده چې موقت حکومت څونه وخت پاره وي، ولایت یې چی شي، او بل اخره آینده کې ولسواکي څنګه تامین شي. ځکه چې یوازې همشموله حکومت چې یو پنځه کسه پکې داخل کړي د مختلفو قومونو یا اشخاصو، نو دا همشموله حکومت جوړېل نه شي. موږ همشموله پروسې ته ضرورت لرو چې په هغه کې د افغانستان ټول ولس برخه واخلي او د ټول ولس اعتماد وي چې ملي مشروعیت د یو حکومت او نظام رامنځته شي چې اوس هغه نشته. نو تر څو چې هغه رامنځته نشي، دا ټول مسائل دي چې خلک مصرفيږي، اما د افغانستان مشکل حل کولای نشي. په تاسو مثال کوز دی، د جنکۍ او خوندې ډېر تم کی، دا د افغانستان مشکل حل کولای نشي، ځکه چې قانوني حکومت هلته وجود نه لري. او د خوندې او د تکول دا د خلکو حق ده، د مدونو حق ده چې خپل تحصیل وکړي، د سنوی دا وی او لسانس دا وی او نور کار او ژوند او روزګار کې برخه واخلي. یعنی دا حق دې یو ناقص نه، حق ورکول دې ته د مانند چې چا مانه سړي سمو په پور یو هغه ته واخلي او به ته غته وایي چې ما دا څه پکې به ته درکړي. نو په دې خاطر باندې
خیر نه خپل صاحب نشتر لږه قرض خو به تر لاسه کړی نو لشتر دې قرض خو به تر لاسه کړی
نو خو اول د جيب نو ته غوښتي دي د دې ته وتبل چې به ته متا ته درکې کنه. یعنی معنا دا ده چې دا به ته حق نشو، یعنی په دې لحاظ باندې. نو خبره دا ده چې هم شموله د پنځه کسو شاملېدل په حکومت کې دا نتیجه نه ورکوي تر څو چې هم شموله پروسه نه وي او هغه کې ټول افغانان برخه وانخلي. او هغه ته دې خبره چې قانون اساسي ده، بل اخر انتخاباتي او د مشروع حکومت رامنځته کېدل دي. نو که دغه ته لار هواره نه شي نو دا به یو حاکمه ډله وي د ټوپک په زور راغل ده او بقا نشي کولی.
مننه اتمر صاحب ستاسو نظر څه فکر کوي چې بیا هم که څه هم دا سوال یو ډول تکراری ده لیکن د دې لپاره چې د مشروع نظام خواته افغانان لاړ شي، د دې لپاره چې داسې یو نظام لور ته لاړ شي چې هغه اساسي قانون ولري په نړیواله سطح مشروعیت ولري، نقطه بي خبره ده چې واړه ګامونه باید واخیستل شي. که لوی ګام واخیستل شي خواه واه واه، او که نه ځینې واړه ګامونه په کار نه دي چې واخیستل شي.
یقینا ګامونه څه شی دي؟ دوستانو په دې باندې ښه پوره تفصیلي خبرې وکړې. اوس ګامونه دا دي چې اول د دوی باید خلق سره کینی، یو ملي بحث د مطرح شي. موږ افغانستان کې اوس څه مشکلات لرو؟
اتمر صاحب محترم او بخشه، مثلا البته مثال زور کوم، مثلا تر اوسه پورې په دې سکم دوه کلونو کې ملا حسن اخوند د طالبانو د صدارت چاري مخته وړي، هغه دې ته حاضر نه و چې دغه کارونه وکړي. یعنی دا خو ثابته شوه تر اوسه پورې. لیکن مثلا که مولوي کبیر راغی، دی دغه رقم یو فکر وکړي چې راځه دغه نور افغانان چې له دې وطن تللي دي دوی هم سر را غونډ کا، یو غونډه جوړه کا، له نړیوالو سره ارتباط ټینګ کا. فرضیه ده، یعنی فکر نه کوي چې په دغه فرضیه باندې ګام واخلي یو قدم خو به افغانان مخته شي.
ګوري ځینې خبرې داسې دي، اوس مثلا که مولوي کبیر دغه نوي پوزیشن ته راغلی وي د دې په خاطر چې دغه تغییرات رامنځته کړي، باید دغه فکر مخکې تر مخکې نه د طالبانو چارواکو باید خلکو سره مطرح کړي په رسنیو کې. یو نوه آمادګي د دې دپاره باید موجود وي. تر دې نن هم چې موږ ګورو د دوی وایندویان، د دوی خبرې، د دوی بیانیې داسې دوی وایي چې موږ خو په زور امریکا او شپږ څلوېښت هیوادونه د ناتو دا په زوره مات کړل او دا اشغال هم ختم کړ او موږ د اسلام د خپرولو په خاطر دلته یو، او ځینې هسې قوانین او مقررات دوی وضع کړ چې هغه حتی هغه مدني حقوق ته هم دوی احترام نه کوي، هغه ډېر عادي ابتدایي حقوق ته دوی احترام نه کوي. د بله خوا نه لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړ، او زه غواړم چې هغه باندې یو ټکی بله هم اضافه کړم چې مثلا خلکو سره باید موږ یو بحث شروع کړو. بلاخره یو ورځ موږ مجبوریږو چې خلکو ته مراجعه وکړو، او دغه خلکو ته مراجعه په دې معنا ده چې د خلکو نه واورو، د مختلف اقشارو، مختلف طبقاتو، د پوهانو، د روشنفکرانو، د ولس نه، د ولس د مشرانو، د قوم د مشرانو، دغه کسان دي چې دوی سره کینو واورو. موږ دنیا نه پیژني، موږ خپل افغانان نه پیژني په رسمیت، موږ تجارت نه لرو، زموږ پیسې بندې، زموږ دارایي په امریکې کې بنده، موږ سفارت نه لرو. راځئ تاسو موږ ته مشوره راکړئ چې موږ څه شی وکړو. بلاخره په داسې یو ملي بحث باندې موږ په ځینې ارزښتونو باندې توافق ته ورسېږو، او توافق دا دی یعنی که تاسو دنیا ګډ واټ کړئ هر رقم چې کوي تر څو چې تاسو یو داسې یو نظام ونه لرئ چې هغه مشروعیت د خلکو نه نه وي اخیستی او په قانون ولاړ نه وي، نو هغه بقا نه لري. نو بلاخره وایي که زه ځي آوازو ته به راځي، بلاخره باید که نظام غواړي چې پایدار پاتې شي باید دغه لاره باندې دوی لاړ شي، او اول قدم دا دی چې د خلکو مسولیت دی. بیا نو ورو ورو اوس هم دوی لري په دغه حکومت کې، هغه زه ځې خپله پېژنم، یو تعداد کسان دي د مختلف اقوامونه راغلي، وزیران دي، مولین دي، لیکن دوی داسې شی نه دی. ځکه چې دوی کله چې موږ وایو چې مثلا پراخ بنسټ، پراخ بنسټ دا معنا نه لري چې څو کسانه تاسو راولئ کینئ. پراخ بنسټ په معنا د یو تنوع سیاسي دی، تاسو مخالف فکرونه، متغیر فکرونه باید په خپل نظام کې ومنئ، هغوی سره بحث وکړئ، د هغوی استعدادونه، د هغوی ظرفیتونه وکاروئ. لکه په دې ټولو هېوادونو کې همداسې دی، مخالف دا معنا نه لري چې تاسو لاړ شئ د هغه سر پرې کړئ. دوی خوند وایي چې سره پرې کې خزې کنیزانې کې ځان ته د خدای دپاره دا تاسو په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوئ. تاسو د نړۍ همدا اوس څلوېښت میلیونه ډالره پسته کې تاسو ته راځي، دغه پیسې د کوم کافر دي چې تاسو ته راځي او غټ غټ یې مصرفوئ، خپل معافونه کوئ، خپل سرتیرو ته معاش ورکوئ. نور په دې کې دغه امتیازات چې تاسو اخلي دغه د کوم ځینې دي؟ خو دا همدغه دی نړیوالو مرستې دي چې تاسو ته راځي، او تاسو چې دغه احترام ونه کوئ دیتا او خلکو ته احترام ونه کوئ، زه نه فکر نه کوم که داسې ښیي. خو متاسفانه چې اوس وخت کې د دې خبره هغه یو خبره ده،
مننه اتماس،
د دې خبره نه غیر مونږ د دوی نه داسې کوم شی نه دی اورېدلی چې هغه ته مونږ هیله من شو.
مننه. د فیسبوک له لارې یو شمیر نور پیغامونه هم له اوریدونکو سره شریکوم. شاهین خان لیکلی دی رئیس الوزرا د کوم فرمان له مخې رئیس شو او دا باید ملت ته روښانه شي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه لوستل کیږي لیکلی دی طالبان تر ډیره په خپل تصمیم نیونه او چارو کې خپلواک نه دي. وحید معصوم لیکلی دی موږ ته توپیر نه کوي چې هر څوک زموږ رهبر کیږي. عبدالشکور امین لیکلی دی شکارې نه دی کړی. زید احمد زاهد لیکلی موږ وایو چې دا خو د حکومت سیاست دی، د امریکا او قطر پرې څه. رسول خان لیکلی دی چې زما دا غوښتنه ده چې هویت معلومی او کار وکړي او دا لپاره زما لپاره مهمه ده. دا نور را رسیدلي پیغامونه هم وړاندې په خبرونه کې لولو. بیرته به بحث ته راشو. د دل خطر چې په افغانستان کې لکه څنګه چې تر اوسه پورې د خبرونې میلمنو دا نظر ورکړ چې پراخو بدلونونو ته ضرورت شته، او د پراخو بدلونونو له خطره د مخالف نظر اورېدل او د هغوی د نظر شریکول هم مهم دي. میاخیل صاحب، ستاسو وړاندیز څه ده؟ څه باید وشي چې د مختلفو نظرونو افغانان په یوه میز سره کښېني او ووایي چې مشکل په څه کې دی او یوه حل لار راووځي؟
زه فکر کوم چې مسله ډېره هم سخته ده او هم اسانه ده. که چېرې اراده وي خو بیا ډېر اسانه ده چې بین افغاني یو ډایالوګ رامنځته شي او یو تګلاره تعین شي چې په دوه کالو کې درېو کالو کې په افغانستان کې څنګه اساسي قانون جوړ شي، هغه څنګه تصویب شي، او بالاخره ولسواکۍ دپاره یا انتخاباتو دپاره زمینه مساعده شي. البته دا یو موقته دورې ته ضرورت لري او موقته دوره باید تو وظایف ولري، اما د څه نشي کېدلای چې یو موقته دوره د ټول عمر لپاره وي. نو په دې خاطر باندې تڅو چې درس یو فرمولا
میاخیل صاحب
متره
او بخشه. دلته سوال دا ده، مثلا ته طالبانو په غړیو کې ځین کسان په دې نظر دي چې بيخي انتخابات مانی نه، نو دې ته په څه رقم زمينه برابر دي؟
دلته خود دې و مشکل هم دا ده چې د دې و د اسلام نه برداشت سم نه ده، ځکه چې موږ تاسو د صدر اسلام ته چې ګورو څلور واړه خلفای راشدین په مختلفو طریقو باندې تعین شوي دي او د ولس رایه په هغې کې مهمه وه. البته دوی وایي چې وایي انتخابات ځکه اوس وخت کې ته بله لار نه لري، اما که دوی وایي چې نه د یو جاهل او د عالم رایې سره یو کړه داسې نه ده. په توګه د مثال که سل کسه ښه کسان د یو کاندید نه حمایت وکړي د هغه کاندید رایې اضافه کیږي، نو دلته پخپله د پو کسانو چې د چانه حمایت کوي هغه رایه نه زیاتیږي، او که پوه کسان د یو چا نه حمایت ونه کړي دغه کس رایه کمیږي. ځکه یو مشر باید ته هغه مسؤلیت باید ولري، هغه وظایف باید مشخص وي، د هغې دوره وي، داسې نه چې ټول عمر به هلته ناستې وي. یعنی میراثي توپ د قدرت په اسلام کې مشه ده او په نورو ځایونو کې مشه ده. په هغه دغه دیموکراسي وکړي کله چې قدرت میراثي توپ رامنځته شوی ده، که هغه په سیاسي ډلو کې ده، که هغه په حکومتي چارو کې ده، هغه ملکونه وروسته پاتې دي. ټول ملکونه چې وروسته پاتې دي یو علت همدغه شی ده چې دو میراثي توب د قدرت یا دوام د قدرت ته دوام ورکوي، نو دا نتیجه نه ورکوي. نو بالاخره د افغانستان په ګټه باندې ده.
مننه میاخیل صاحب، یو اوریدونکی ډېر انتظار پات شو، د دې نظر به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، یو سریب سپوت پروګرام دی.
السلام علیکم شبر صاحب.
وعلیکم السلام.
او خوشاله وسې ګل ماته نن ته سلامونه وای محمدیه بغلان مې زنګ ولا ولا تاسو روزانه
مهرباني خیر راخلی.
او او خوشاله وسیګ البته تاسو ګورې محترمه افغانستان مازله یعنی تقریبا دا کار په باندې موږ ډېر احترام لرم وتا موږ وایو چې پراخ بدلون نشي باید د حکومت کې واڅه ګورې تقریبا موږ دا تجربه کړې ده چې د څه ورته ګورو دی معمولا موږ راشي دا موږ خو خلک وتل یعنی تقریبا دا خلک راګټ کې د دې مخفره ګورې جنگي ده تقریبا یعنی د څه غوښتنې بیا راوړل نور ملکونه تقریبا موږ یو غوښتنې لرو افغانان یاست تقریبا یو یاست لرو تقریبا خو باید چې دغه مو شریک شي نو لیواله سره او د غوښتنې شریک شي چې یو مزل راشي یعنی ټول په ګټه نو تقریبا دغه چیرې حکومت دوست موږ ټول د خارج نه تقریبا هغه د غو مزل راوړل په ځان تطبیقول او خپل تم شاک کړي او تقریبا هغه حکومتونه بیا چپاسو نو باید کوشش دا وسی چې هغه ټول توازن باندې راشي یعنی تقریبا هغه غوښتنې نه لیواله قبول شي چې افغانان هم یو څه غوښتنې لري ما مخکې ویل نو دغه به یو ښه نتیجه ورکړي اوس کو دلی حکومت تاسو وایي چې قدرت انسان تقریبا وګوره نو بیا هم وګوره تقریبا ډېر خلک پوهان دي تقریبا ډېر عالمان دي کېنه تاسو فکر کوئ چې اول چا لري یعنی استعداد لري تقریبا وګوره دوه کال تاسو مقایسه کوي یعنی موږ ډېر وړاندې تللی اوسو تقریبا یعنی هغه اقتصاد چې موږ فکر کوو هغه څنګه ده تقریبا اوس یو څو کاروبار نوی راټو کېدلی ده نو بیا هم چې دغه نور کارپوهان ته موږ ګیله کوو چې باید افغانستان ته راشي دغه لرې فکر کوي ورنه چې تقریبا افغانستان ته راشي یو مشوره ورکړي یو یو لار ورکړي یو اتفاق باندې کارو چې دغه به تر نو موږ معمولا چې ګورځي موږ خلک وې بیا نور ژوند خبرې کوي واقعیت کې خبرې کوي خو مونږ تاسو مونږ ګټوري نه دي مونږ دغه وخت ګټوري چې افغانستان ته راشي د خبرې وکړي نه دغه په خاطر کې په طرحه مشورې واغ ته یو ډیر یو ډیر کار ورکړي شبر سره دغه نظر ته محترم
مننه مننه تاسو نظر به سیدی صاحب ته راځي کوم سیدی صاحب تاسو ته تبصره وکړي
تشکر ډیر خبرې وشوې شبر سره د دوست خبر نه لري زما نوم درې د پپلس کتلې د کابل ته چې د کابل د حکومت سره وغږیږي شي په هغې درې د پوکي او روسه دغه څه د مخ کې دلته چې مازه ضرور اعلان وکړ اتمر سره چې باید د دې سره وغږیږي او د طالب مشر چارواکي څنګه وهلې چې موږ اماده ست مدافعان منافع ملي سره وغږیږو سوال دوم مطرح شو چې څنګه وغږیږو هغه ته مطرح کیږي چې بیرغ سره مکان نه لري امارت سره مکان نه لري د امیر سره مکان نه لري سیستم سره مکان نه لري نور راځه در سره خبرې کوم دا نو تسلیمي پروګرام دی که څنګه چلو یو دا د دې بی ځای خبر ده چې متخصص دی د اکسفورد پروفیسور او ډاکټر دی چې په افغانستان کې د افغانستان یو وزیر شي دا خطا کړ دی دا تجدید شوی حکومتونه ایجادي هغه حکیمت موږ ته مطلوب دی چې پروفیسران او متخصصین نه مشروع په مشروع پوستونو کې مشروع افراد د انتخاباتو د نتیجې د سیاسي وزنې پر بنیاد ټاکل کیږي په مسلکي بس پوستونو کې مسلکي دا تمام مسائل اوږد بس او د حل لارې ته ضرورت لري زه فکر کوم تر ډیره حده پورې طالبانو ته ترجمان پکار دی چې ورته وویل شي دا تاسو څه وویل دي څه معنا لري چې پینځنه پر حیات دي تعین کړي چې په بهر کې چې څه خارجيان افغانان دي شي دا وطن زمونږ ګډ وطن دی دا یابادو ډېر ښه خبرې اما ته خو تسلیمي غواړي ته ما نه پرې دی چې زه د سوه ما چې دغه نسخه د دولتداري د مدرن اصول د اسلام د قدام مسلمان یوازې دی شو بل څوک نه دی مسلمان څوک د اسلام د اصول نه بهر دی او مسلمان په توګه ارزښت یې نه ولای شي کله چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تضمین ورکړي چې زما امت په عمل خلاف باندې اتفاق نکړي د انتخاباتو نه ولې غاریږي دا ملت مسلمان مجاهد نه دی دا ملت طالب نه لري چې وایي چې ما امریکا درته وایسته بل مې درته وایسته اسلام مې درته علیکم ته مسلمانې خوره شمه انتخاب کولې د نه ډار لرو متاسفانه نه تعهد شته د مشروعیت لپاره او نه په لار باندې پیږي په ډیرو مواردو کې چې ورسره غږیږي مطمئن په دې نتیجه رسیږي چې د لسره دولتداري په اصول باندې خبر نه دی دا هغه مشکل
مننه سیدی صاحب بله مهرباني تاسو په زیاتول
او مطلب دا چې ترجمان ورته پکا دی منګه سیکولر نظام نه غواړو منګه د تیر نظام په څخه نه است منګه د ملت حاکمیت دا ملت چې مجاهد ملت دی دا ملت چې طالب لري دا ملت چې امریکا یې وستر دا ملت چې دا وکړه د دې ته صلاحیت ورکړي ولې ځنه داريږي شل کال د ډوډۍ درکړي دا اوس ولې ځنه داريږي چې بیا ورته انتخابونه کی دا غو بنیادی شی اندی چې متاسفانه طالب مشرانو ته ویل پکار دي او دا چې راشه افغانستان ته ودل نه کار وکړه تسلیم شه نه کوله ته کېده دا په دې رقم باندې نه کیږي شکر
مننه اتمر سپ د دې لخته شته خبرونه را غونډه کو د حلارو باندې باید خبري وکړو. مثلا د حلار له خاطره آیا د طالبان په منځ کې په داخل کې جن تغیرات د ته زمينه برابرولې شته چې په نړیواله سطح په کابل کې د حکومت واک تر لاسه کړي چې هغه نړیوالو ته د منلو وي، او کنه د طالبانو لاري هیڅ توقع نشته چې د دوی په داخل کې اصلاحات راشي او دوی له نورو افغانانو سره خبرو تکشي؟
د طالبانو اوسني رهبري کې یو تعداد کسان د سيدي د دوی د خبرو نه، د دوی د اظهار نظریاتو نه موږ داسې برداشت کوو چې دوی سره دغه فکر چې اوس دی د طالبانو د رهبري، یعنې هغه د څو کسو رهبري چې موږ ورته وایو، د هغو سره فرق لري. یعنې دوی دغسې یو امید لري چې یو وخت کې به د دوی دا خبرې اصطلاح ومنل شي او دغه تغییرات به دوی راولي، لیکن اوس دپاره دا ډېر زر دی، ځکه چې د دوی دغه سرعت چې زه ګورم دا سرعت د دوی ډېر کم دی. یعنی دغه څرګندونې پس له شپږ میاشتو، پس له اته میاشتو یو کس یو ځي کې هغه هم تلوي، هم په کنایه یو خبره کوي، لیکن په مجموع کې ځینې داسې کسان شته دي چې دغه تغییراتو سه لیواله دي، یعنې خوشحاله کېږي، او دوی همدغه نظر هم دي چې باید حکومت پراخ شي، حکومت هغه مسلکي کسانو ته ورسپارل شي، حکومت کې نور تغییرات راشي، انحصار د قدرت باید نه وي، د قوم پرستي او مثلا سم پرستي وي دغه خبرې باید نه وي. یعنې حتی ځینې خو ما داسې اورېدلي دي چې ځینې حتی په انتخاباتو باندې عقیده لري چې باید انتخابات وي، باید حکومت د انتخاباتو د لارې راشي. دا هغه فکرونه دي چې اوس زه فکر کوم چې ډېر ضعیف دي، لیکن کېدای شي په راتلونکي کې دا فکرونه قوت واخلي او د طالبانو په منځ کې دا فکر غني شي، او د دې احتمال شته. خو اوس دپاره دغه حاکمیت دومره قید و زیق دی په دغه خپله طالبانو کې هم چې دوی آزاد څرګندونې، آزاد خپل نظریات نشي ورکولی.
مننه اتمر صاحب. میاخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دې ته امید لري چې د طالبانو په داخل کې به ځینې کسان دې ته لاره برابره کړي چې له نورو افغانانو سره چې له افغانستانه وتلي دي یا د افغانستان دننه دي له هغوی سره ارتباط ټینګ کړي، او ورو ورو دې ته زمینه برابره شي چې حکومت قانوني جنبه خپل کړي؟
ګور په هر ډله تپله کې یا حاکمه ډله کې یا حکومتونه کې افراد مختلف نظریات لري، څوک مثبت دي، څوک منفي دي، څوک افراطي نظریات لري، څوک میانرو نظریات لري. دا مطرح نه دي، مطرح دا دي چې دغه سیستم سره رقم دی. آیا د طالبانو سیستم په افغانستان کې ملي ارزښتونه مني که نه مني؟ آیا طالبانو سیستم نړیوال هغه منل شوي ارزښتونه چې په ټوله دنیا کې رایج دي او په ټولو اسلامي هیوادونو کې رایج دي، چې هلته انتخابات دي، هلته قانون اساسي دی، مشروعیت نظام دی، دا مانی کنه مانی؟ نو تر اوسه پورې دغه طرف ته دیو قدم نه راغسته. نو په دې خاطر باندې د یو کس تغییر او تبديل او یا باسونه چې دي چې دا نظر
میاخیل صاحب وبخشي. سوال دا اوسه، آیا دې ته امید تاسو لري تاسو په خپل د افغانستان د جمهوریت خوشتون کې خوځښت د سیاسي چارو د مسول اویان په صفت دې ته امید لري چې د طالبانو له جنو کسانو سره به یو ورځ دیو میس وی خو او بلی خو ته سره کښینې تاسو او د افغانستان په برخه کې به خبري ورسره وکي، او کنه د طالبانو په ځل کې خلکو ته نو امید نه لري؟
بل مخکې رواني مونږ خو مخکې اورو خبره وکړه چې مونږ خو د جنگ اعلان نه دی کړی، مونږ ډېر لپاره خبري کړې دي چې یو بل افغاني ډایالوګ هغه مانادار ډایالوګ رامسته شي، او هغه کې طالب او ټول خپل وکړي موجود دي په افغانستان راتلونکي لپاره یو تګلارو ولینی. نو که دا چې وی خو بیا موږ په کې برخه مخلو منو یم، او که خبره دا وی چې نه راشي تسلیم شي، نو بیا تسلیمی خو څوک ځکه نه مني چې دغه 50 کاله په افغانستان کې خلک د مختلفو د ازادۍ لپاره، د نظام لپاره، د سیستم لپاره د خپل حیثیت او عزت لپاره خلکو قرباني ورکړل ده او دا په هیڅ صورت کې تسلیمي صحیح ده. یو تعداد به تسلیمي دي، یو تعداد به ځي، یو تعداد به راځي، اما عام ولس زه فکر نه کوم چې په دغه حالت کې به د یو مشروعیت رامنځته کړي او ثبات به راولي. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې داسې قدم دی ونه دی اغسته چې هغې ته سړی خوشبینه شي.
سیدی صاحب، ستاسو نظر که واخلم، د طالبانو په منځ کې داسې کسان تاسو وینئ چې هغوی به داسې ګامونه واخلي چې له نورو افغانانو سره کښینی او یوه حل لاره را پیدا کړي؟
په یقین سره په طالبانو کې ډېر ملي باعزته مسلمان شخصیتونه دي، د وطن او د اسلام دپاره جهاد کړی دی او کار کړی دی، اما رهبری په داسې شکل باندې تنظیمیږي چې هیڅوک باید انتقاد ونه کړي، او انتقاد په مفهوم د بغاوت دی او په واقعیت کې تکول کیږي. دا ځواکونه دلته او هلته په اصطلاح خپل آواز هم پورته کړی دی. د دې آواز پورته کولو معنا په هیڅ صورت باندې د دې مسؤلیت نه دفع کوي. مسؤول په مجموع کې طالبان سیاست په نتیجه کې خطوی چې په مشرتابه کې قرار لري سیاسي مسؤلیت لري، اما داسې ځواکونه په عمل کې لیدل کیږي، شته دي، احساسیږي، اما متاسفانه سیستم داسې دی چې د دې قوت متناسب نه دی. دا چې څو وخت به یو متناسب قوت ته ورسیږي متاسفانه کم باور یم.
مننه. د فیسبوک له لارې به یو شمېر نور پیغامونه هم له تاسو سره شریک کړم، ځینې نومونه نه لوستل کېږي ځکه په نورو ژبو یې لیکلي دي. مالیکا مثلا یو چا لیکلي دي: الحمدلله موږ ټول متحد یو، ټول سره یو یو، تاسو شیطانت کوي. البته دا تورې پوری کړی دی. فولاد عظیمی لیکلی دی: موږ هر څه لرو خو عقل، اتحاد، په یو بل اعتماد او رښتینولي نه لرو. سیف الرحمن احمد لیکلی دی: حکومت کې بدون هیڅ د تشویش خبره نه ده. سید الرحمن آریا لیکلی دی: دا افراد و بدلون عادي خبره ده، زه نه پوهېږم چې غربي رسنۍ ولې دا موضوع بل ډول تعبیروي. بریال ننګرهاری لیکي: د طالبانو ټولې پریکړې له کندهاره کیږي، رئیس الوزرا کوم صلاحیت نه لري. یو شمېر نور اوریدونکو هم پیغامونه راستولی دي چې وخت اجازه نه راکوي، او له دوی بیا هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې د فیسبوک له لارې پراخ ګډون کړی دی او ګڼ پیغامونه له موږ سره شریک کړي دي. خدای دې وکړي چې په راتلونکو خبرونو کې ستاسو پیغامونه ولولو. البته یو یادونه کوم: کله چې په فیسبوک کې تاسو خپل پیغام راستوي، هڅه وکړي چې په لنډو یې ولیکي، بیا د پیغام لوستل موږ ته هم اسانه کیږي. مهرباني سیدیس.
موږ به ډیر خوشاله شو چې دا تصامیم په داخل د افغانستان کې د قندهار نه هم وشي. موږ ته تشویش دی چې دا لږ اسبر د سرحد نه د پاکستان له خوا نه وشي. موږ دا تشویش به څنګه څوګره پکې دا زموږ غوښتنه ده. شکر.
مننه. میاخیل صاحب، ستاسو نظر که واخلم، دغه تغییرات د طالبانو د حکومت د ننه، لکه د خبرونه له پیله چې مشروع کړی ده چې ملا محمد اسند آخوند فرزند کدی لري شوی وي، او دا د نوی رئیس الوزرا راغلی دی، که چېرته دی په کابینه کې ځینې تغییرات راولي، تاسو امید لري چې دا کار به وکړي؟
ملا محمد اسند آخوند کو عام کوم داسې ابتکار یې نه درلود په هغه وخت کې، او په خپل مستقل کوم اجراءات یې نه دي کړي، او کچېرې ملا کبیر هم د کوم مستقل دغه نه شي کولی، ځکه چې هغه د دې ټول تصامیم د دې امیر مومنین په نامه چې څوک دی د هغې لخوا نیول کېږي. نو په دې خبره باندې دې هغه ازادي چې موږ فکر وکړو چې دا د یو مستقل حکومت مشرتابه کې راغلی دی، نوې پالیسي به لري، نوې نظریات به لري، او هغه به عملي کېږي. نو زه فکر کوم چې دا تر اوسه پورې هغه موقف کې نه دی، او نه دا تغییرات د هغې په خاطر باندې رامنځته شوي دي. نو په دې خاطر باندې که یو څو وزیران لکه مخکې هم تغییر او تبدیل پکې راوست، هغه د فایدارني وزیر واغسته، بل ځای کې مقرر کړ مالي وزیر راوغسته، بانک راوسته، نو دا تغییرات مشکل د افغانستان حل کولای نه شي تر څو چې د مشروعیت د نظام لپاره او یو د قانوني حکومت د راتګ لپاره دې قدم واخلي.
مننه. اتمر صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دې مولوی کبیر راتګ سره به که په کابینه کې دوی ځینې تغییرات راولي، آیا ځینې ستونزې به ورسره هوارې نه شي؟
زه داسې فکر کوم چې د اول خو تیموري کبیر راتګ باید د دواره صبر وکړي چې دا په کوم منظور راوستل شوه. آیا واقعا دا یو تفصیل دی د یو موقتې مودې دپاره یا دا چې د دې تر شا دغسې یو شی دی چې د راوستی د نوي صلاحیتونو سره او دې نه غوښتل شوي دي چې دغه نوي تغییرات نوي کسان دوی ځای په ځای کړي او نوي فکرونه خلکو ته ورکړي. که داسې و نو بیا دې ته سړی خوشبینه کېدی شي چې یو سلسله طالبان هم آماده شوي دي دې ته چې خپل دغه سخت سیاستونو ته لږ نرمښت ورکړي. او که داسې نه شي زه فکر نه کوم که د دوی ځکه چې د دوی فکري دریز هغه دی چې دغه ټول کوم خبرې چې مونږ کوو د دې برخلاف دي او دغه فکري تغییر ډېر سخت دی چې دوی داسې ډېر ساده په اسانه ومني تر څو چې د یو قوي فشار تر لاندې رانشي یا دا قوي فشار د خلکو د خوا نه نه وي یا دا قوي فشار د نړیوالو د خوا نه نه وي یا نه پوهېږم چې د هر چا نه ایز چې باید دغسې یو فشار راوستل شي تر څو چې دوی دغه غوښتنو ته غاړه کېږي. که نه دوی خو دغسې غوښتنو چې د خلکو د خوا نه وي دا خو دغه دوه کاله دي تقریبا چې خلک همدا ناری سوری وهي لیکن اصلا بر علاوه چې دوی په هغه باندې عمل نه کوي اصلا دغه انتقادونه او دغه وړاندیزونه دوی نه مني او دا داسې وایي چې وزیر خپله پاڅېږي وایي چې دا هغه دی فرض نه دی علم فرض نه دی دا غلطه خبره ده.
خو سوال او بخشي سوال هم دي کده سوال پم دي کده مثلا فرضیه ده که چرته دغه نوې رئیس الوزرا هم دغه وزیران لري کده دی په ځای نور کسان وټاکي تاسو دا اټکل کولای شئ؟
بله نو بیا دوی د فکر تر څو چې دوی خپل فکر بیان نه کړي موږ قضاوت نه شو کولای. اوس لکه چې مخکې زما ارزو د وزیر تحصیلات علي خبره چې چا ډېر بمونه الزاویدی دی هغه ماته د استاد نه ډېر قدر لري هغه ته ضرورت دی امتحان نشته. او د وزیر معرف خبره چې یا د وزیر امر بن معروف خبره چې علم حرام دی نو تاسو فکر سره خو زه نه پوهېږم که هېڅوک که تاسو د عربستان سعودي نه کس راوړئ دغسې فکر سره څوک پرمخ تلای نه شي دغه فکر سره توافق نه شي کولای. نو تر څو چې دغه فکر ته موږ تغییر ورنه کړو دغه توقع موږ باید وکړو چې طالبانو کې داسې تغییر راځي یا دوی مشروعیت خواته ځي یا دوی خو اصلا په مشروعیت باندې باور نه کوي. ډېر کم دی چې دوی وایي موږ د خدای د خوانه رالېږل شوي یو یعنې دغسې خبرې دوی کوي چې موږ خاص د اسمان نه راښکته شوي.
په لنډو به د سیدی صاحب نظر واخلم. سیدی صاحب اتمر صاحب خو وایي چې فکری تغییر باید راشي. د فکر تغییر ته خو کله نا کله حتی پیړۍ هم پکار وي څرنګه؟
خبر داسې ده زه په دې باور نه یم چې څوک د خپل جزم او سپین تغییر دا جزم او دا سپین دی په دې مبارک د هر چا د خپل حزب په خپل ګوند په خپل فرقې مونږ چې د دې حق غوزان ته ورکو چې په چی شي باندې باور ولرو نور هم دا حق لري چې په یو شی باندې باور ولرو. که چېرته طالب په دې باندې باورمن دی چې دا د دل لاره په علم په مورد کې د پوهې په مورد کې د تعلیم او تربیې په مورد کې د قضا په مورد کې د دې په مورد کې اسلامي ده او بل کارو کې دا ګناګاری کې دا دې نه کوي. زما سپارش دا ده چې د خپل عقیدې نه متیرېږي خو دا چې د دې عقیدې تحمل په دولتي وسایلو ولري دې ته مشروعیت پیدا کوي. کچته مو مشروعیت پیدا ک ملت
خدا هم خدا هدا فکر تغییر ده دا وخت غواړي. د میاخیر صاحب نظر من په لنډو واخلم څو ثانی لرو. میاخیر صاحب څنګه امید لري چې تغییر براشي؟
زه فکر نه کوم چې ډیر زر تغییر رامنځته شي او همدا علت چې ما نظر زده چې موږ نه د طالب غوندې کېدلی شو او نه طالب زموږ غوندې کېدلی شي. اما داسې یو ځدیله رامسایده شي چې ولس انتخاب وکړي کچې
مننه
هغه د طالب تبرک
مننه مننه مې خیل صاحب بس وخت په خلاصې دوه له تاسو له سیدی صاحب اولاد مر صاحب څخه مننه کوم زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مه